سلامونه ستړي مشه ده مخام شپک بچی دي تاسو زموږ غلازادې رادیو نوري اوس د ازادي رادیو خبرونه څلور ویش ساته دوام لري د سهار شپګو د مخام تر شپګو په لاندو څپو د نسی ویش پنځه ویش مترو د مخام شپګو د سهار تر شپګو په منځني څپه دوله شپک نوي د خبري مجله په خبرونو پیلو د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او هیلت کلسټر وایي د امریکا د مرستو په بندیدو سره په افغانستان کې اصولو اووه شپېته روغتیایي مرکزونو فعالیتونه ځنډیدلي او یا هم د مرکزونو تړل شوي دي. د ادارو په هغه راپور کې چې پرون پنجشنبې پر لیف ویب خپور کړی ویلي د افغانستان په پنځه ولایتونو کې د دې روغتیایي مرکزونو په تړل کېدو سره یو نیم میلیون کسان اغېزمن شوي دي. په راپور کې تر ټولو زیانمنې سیمې د افغانستان ختیځ یاد شوی چې تر 50% ډېر روغتیایي مرکزونه پکې تړل شوي دي. د دغه ادارو په ټکو تړل شوو روغتیایي مرکزونو د بیړنیو بشري پروژو مرستې ترلاسه کولې. ډبلیو ایچ او او هیلت کلسټر په داسې حال کې د دې روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبره کوي چې لا دمخه د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خلکو روغتیایي امکاناتو ته د نه لاسرسي څخه شکایت درلود. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي د دې سازمان د مرکزي بیړني خدمت بیړني غبرګون صندوق $19 میلیون افغانستان سره د مرستې لپاره ځانګړي کړي دي. په هغه ویډیو کې چې اوچا پرون پنجشنبې پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر خپره کړې د یو نامه مرستیال اندریکا ریټ وایي په 2015 کال کې نږدې 23 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ریټ وړاندې د ملګرو ملتونو د مرکزي بیړني غبرګون صندوق څخه مننه کړې او ویلي دي چې دغه پیسې به افغانستان کې اړمنو خلکو ته د لومړنیو مرستو په رسولو کې ولګوي. له دې وړاندې د اوچا په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو ویلي وو د افغانستان سم نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړمن دی چې د دې سازمانونو په ټکو اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو رسولو لپاره د کافي بودجې له کمښت سره مخ دي. د کابل جلال آباد پر لوی لار د ترافیکي پیښې له کبله دوه کسان وژل شوي او وطن نور ټپیان دي. د لغمان د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې ویلي پیښه تیره شپه د لغمان د 8 نمبر شهرره سیمه کې رامنځته شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي ټپیان د ننګرهار ولایتي روغتون ته انتقال شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. له دې وړاندې د کب په درېمه د کابل کندهار پر لویه لاره د بارلون کې ټیلر او یو کوچني موټر د ټکر له کبله اووه کسان مړه او څلور نور ټپیان شوي وو. ویجاړه سړکونه د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي اصولو نه رعایت او په لویو لارو کې د ترافیکي نښو نشتون په دې وروستیو کې د ډېرو ترافیکي پیښو لاملونه دي. او د سوری د امنیتي ځواکونو او د دې هیواد د پوښنې ولسمشر بشار الاسد د پلویان ترمنځ په نښته کې اویا کسان وژل شوي دي. په سوریه کې د جګړې څارونکي او سازمان نن جمعه د مارچ 8 ویلي د نښته تېره شپه د سوریې په ساحلي لازقیه او تارتوس ښارونو او کلیوالو سیمو کې رامنځته شوې ده. د سازمان په ټکو په لازقیه او تارتوس سیمو کې د علوي په نوم اقلیتونه میشتي چې د سوریې د پوښنې ولسمشر بشار الاسد پلویان دي. د سوریې دولتي رسنیو راپور کړی چې حکومت غواړي پر دې سیمو کنټرول ترلاسه سکری. دا تیر کال د دسمبر میاشتې راهیسې له کله چې د بشار الاسد رژیمو پر ضد او پر ځای یې د هیئت تحریر شام په نوم ډلې حکومت ونیو او نوی حکومت یې رامنځته کړ، دا لومړی ځل دی چې داسې یو خونړۍ وسله واله نښته رامنځته کیږي. د بشار الاسد له پرځېدو وروسته علوي اقلیتونه په سوریه کې نور واړه بریدونه هم ترسره کړي دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې سره د مطالبه واوریدل شي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د یونسکو لخوا د افغان ښځو نجونو په ملاتړ غونډه راغلل شوې ده. د چیرې غونډې ته څوک ورغلي او اجنډا یې څه ده وړاندې به یې په راپور کې درته وویل. له دې سربیره د تورخم لارې په تړل کېدو سره په ننګرهار کې اوسیدونکي او د دې سیمې خلک وایي چې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې.
یوه خوا هکه روژه او د بلې خوا هغه توکي چې د پاکستان څخه واردېږي دا په ډېر لوړه بیه دي. نو ګڼو خلکو ته په یقیني ډول سره چې ډېرې سختې ستونزې او مشکلات دي.
وړاندې به د تورخم د دروازې د نه پرانیستل کېدو په اړه باندې هم وروستي جزئیات درکړو. هلته په سیمه کې د میشتو خلکو ستونزې به هم درسره شریکې کړو. په دې اړه به هم راسره واورئ چې پخوا خلکو روژه ماته او یا پیشنمۍ څنګه جوړوو ورته پاڅېدل.
خو پاس به روژه ولم په پیشلمی باندې به بیا چې را پاسېدون د موبایلونو داسې نه ولو ډولچې و د پیشلمی ډول به یې وهلو.
اوریدونکو پیغامونه به هم درته ولرو، میدان وردګو ته به هم ورشو، او د نیالګیو د کمپاین په اړه باندې چې د پسرلي په درشل کې په دې ولایت کې شروع شوی هم درته تفصیل ولرو. نور مطالب هم شته، ملتیا وغواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربان یو. یو شمیر افغان خوځو د خوځو د حقونو بلابلو خوځښتونو او فعالانو د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د حقوقتلو اعتراضونه پیل کړي دي. د رسنیو ته پاسولو خبر پانو پریکړه لیکونه کې ویلي چې په افغانستان کې خوځې او جونې د طالبان لخوا له ټولنې په بشپړه توګه لرې شوي او جنسي تبعیض سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو نن په افغانستان کې د څو نجونو د وضعیت په اړه په پاریس کې غونډه جوړه کړې. تفصیل له فیروز عزیزی نورو.
یو شمیر افغان ښځو نجونو د ښځو د حقونو فعالانو او بیلابیلو مترزو خوځښتونو د مارچ د اتمې نیټې د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان دننه او بهر په بیلابیلو بڼو د حق غوښتنې اعتراضونه پیل کړي دي. دوی د جمعې په ورځ د مارچ په ومه رسنیو ته په خپلو استولو بیانونو، پریکړه لیکونو او ویډیوګانو کې په افغانستان کې د ښځو بشري وضعیت په نړۍ کې په بې ساري ډول بد بللی او ویلي دي چې طالبانو ښځې له ټولنې په بشپړه توګه لرې کړي دي. دغو بیلابیلو بنسټونو خوځښتونو په خپلو پریکړه لیکونو کې زیاته کړې چې ښځې په افغانستان کې له هر ډول اساسي بشري، ټولنیز، اقتصادي، کلتوري او سیاسي فعالیتونو منع سوي او آن د کار او تعلیم حق هم ترې اخیستل سوی دی. له دې ډلې د افغانستان د عدالت غوښتونکو ښځو د خوځښت یوې مترزې ښځې رسنیو ته په استولو ویډیوګانو کې ویلي:
فشار جهانی بر طالبان افزایش یابد تا ممنوعیت‌های تحصیلی
د ښځو پر وړاندې د تعلیمي، حرفوي او ټولنیزو بندیزونو د لرې کولو لپاره پر طالبانو نړیوال فشارونه زیات کړی. د ښځو پر وړاندې د طالبانو جنایتونه باید نړیوالو محکمو ته راجع شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه یونسکو نن په پاریس کې په افغانستان کې د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د یوې لویې غونډې کوربه دی. یونسکو د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان په دې اړه په خپله ویب پاڼه په یو بیان کې ویلي، د دې ناستې موخه دا ده چې په نړیواله کچه د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی زیات او ملاتړ راجلب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بیان په ټکو د هغوی ازادۍ او د زده کړو حق سخت محدود سوی دی. د یونسکو په ټکو دوی دا ناسته د دغه سازمان په 260 غونډه کې د اجرایی بورډ په غوښتنه ترسره کوي. که څه هم د یونسکو په بیان کې د ناستې د ګډونوالو په اړه څه نه دي ویل سوي، خو دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې سبا شنبه د مارچ 8 د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. په پاکستان کې میشته د افغان ښځو د حقونو فعاله ماریا نوري وایي له دې غونډې د مثبتو پایلو تمه لري.
یونسکو د باره وضعیت زنان و دخترای افغانستان نشست داره. ما خوشحال هستیم که د باره مشکلات زنان افغانستان صحبت میشه.
ما خوشحال یو چې یونسکو د افغانستان د ښځو د ستونزو په اړه خبرې کوي، خو یوازې خبرې کول کفایت نه کوي. موږ غواړو چې دا ناستې نتیجه ولري او د افغان ښځو د وضعیت واقعي بدلون سره مرسته وکړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د یونسکو د دې ناستې په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د افغان ښځو مسله کورنۍ موضوع بللې او ادعا یې کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې یې د دوی حقونه خوندي کړي دي. خو طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د زده کړو او کار په ګډون په افغان نجونو او ښځو ګڼ بندیزونه لګولي چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي.
په راپور کې مو اوریدل چې یو شمېر د ښځو د حقونو فعالانو او بنسټونو د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د حقوقتلو اعتراضونه پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې نن په پاریس کې د فرانسې په پلازمېنه کې د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو لخوا ناسته جوړه شوې ده او یو شمېر افغان ښځو پکې ګډون کړی دی. خو دغه ډول غونډو جوړېدل د افغان ښځو د حقونو په ترلاسه کولو کې څه اغېز لري او آیا دغه ښځې توانېدلې دي چې د افغان ښځو غږ په نړیوال سټیج باندې وسي؟ د پښتنه مې د مرکې په سر کې د ښځو د حقونو د فعالې وکمې توخینه کړې ده.
زه فکر کوم همدغه د میرمنو مبارزه ده به هر د هیواد په د ټولو غونډو او همدارنګه پلیټ فارمونو لاره چې دوی خپل ځخ پرته کوي د افغانستان پر وضعیت باندې ژغیږي، د شوز پر وضعیت باندې ژغیږي، همدغه د شوز مبارزه چې طالبان تر اوسه پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، ځکه طالبان خو په دې کوشش کې دي چې دوی پر رسمیت وپیژندل شي. همدغه 2021 څخه وروسته د شوز پراخه مبارزه به هر د هیواد دننه په افغانستان کې د دوی حکومت بيخي چل د دوی او بخشي رژیم می بخی چیلنج کړي، او همدغه د شوز مبارزه دی چې نړیوال په دې باندې فکر کوي چې دا کوم رژیم چې د نن په افغانستان کې د افغانستان واک په لاس کې لري پر دوی باندې باور وکړي کیا کوم نړیوالو چې
په بخښنه سره خو په ټوله کې کچری پر رسمي ډول باندې حکومتونو او دولتونو اعلان نه دی کړی چې طالبان پر رسمیت پیژني، خو له دوی سره دوی سره اړیکې لري، له دوی سره ډیپلوماټان په مختلفو هیوادونو کې تبادله کړې دي، هلته ډیپلوماټان د طالبانو دي او که د افغانستان د شاوخوا هیوادونو ته وګورو دوی خو رسمي اړیکې ورسره لري. فکر نه کوي چې د خپل یو ډول رسمیت ده
نړیوال خو 2013 څخه وروسته چې دغه د دوهې ناسته او همدارنګه مذاکرات شروع شو، دغه وخت څخه هغه هیوادونه چې د افغانستان په مسایلو کې د دوهې په مذاکراتو کې دخیل و دوی ویل چې طالبانو تغییر کړی او دوی هغه پخوانی طالبان دي، خو اوس دوی ته دا ثابته شوه چې طالبانو تغییر نه دی کړی، بلکې تر پخوا له وحشیتر او همدارنګه بد سوي دي. یعنی ټول هغه کارونه چې په 1989 کال تر 2001 کال پورې په دا 15 کالو کې دوی وکړه، ښځې په ټوله معنا له ټولنې څخه حذف کوي، په کور کښېنوي، هغه کار اوس هم کوي، تر هغه بدتر کارونه کوي د ښځو په وړاندې. نو دغه نورې د پټو دروازو تر شا دوی چې ناستې پاستې د طالبانو سره لري یا هم د دوی سره خبرې اترې کوي، همدغه چې دی د افغانو میرمنو لخوا البته په ټولو غونډو ناستو کې بیرته د دوی څخه په بار بار همدغه پوښتنه سوې ده چې هر څه چې د افغانو ښځو په هکله، د افغانستان په هکله هر ډول تصمیم چې نیول کېږي نور باید د پټو دروازو تر شا ونه اوسي، نور باید موږ په ټول هغه مسایل
کې په دې برخه کې نړیواله ټولنه څومره افغان ښځو سره صادقه ده چې یو ځل بیا به د افغان ښځو په نوم باندې له طالبانو سره معامله نه کوي، ځکه که دوهې تړون ته وکتل شي هغه خو امریکا لاسلیک کړی دی او همدغه نړیوالو ورسره خوښه وه. فکر کوي چې دا ځلې افغاني ښځې به په نړیواله ټولنه باندې ملاتړي او نړیواله ټولنه به د دوی هغه باور له منځه نه وړي؟
په یو شی باندې چې زه خپله شخصا باور لرم هغه دا دی چې د افغان ښځو په مبارزه باندې دوی هیڅکله ماته نه مني. همدغه 2021 څخه وروسته د افغان ښځو ګډون شکلتیا په ټولو مجالسو کې او د دوی رسا ژغ چې په رایا دوی ته مخامخ وایي په کوم طالبانو باندې چې تاسو باور وکړه او تاسو ویلی چې دوی تغییر کړی، دوی تغییر نه دی کړی. او بله موضوع دا دی چې ټول شیان چې دی همدا اوس مستند سوي دي، همدا اوس د سوشل میډیا له لارې د دوی ټول هغه ظلمونه، هغه ناخوالې چې دوی د نن په افغانستان کې د افغانانو په وړاندې او د افغان ښځو په وړاندې دوی مخ ته وړي، هغه د پورای ټولو ته ښکاره کیږي. که نړیوال بیا د دوی سره کومه معامله وکړي او افغان میرمنې او همدارنګه افغانان په جریان کې ونه اوسي، دوی خپل ټولو هغه قوانینو چې په نړیواله سطح د بشر د حقوقو لپاره او همدارنګه د ښځو د حقوقو لپاره جوړ شوي دي، د هغوی په ضد باندې عمل کوي.
د ښځو د حقونو فعال حکومت او خیوه چې په افغانستان کې د ښځو د مبارزو او همدارنګه د چې دغه مبارزو څومره د طالبانو په رسمیت پیژندلو کې مرسته کړې، راسره خپل تحلیل شریک کړو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته دا خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبردارا ورکړی ک اترخم الله راتړلې پاتې شي نو د خوراکي توکو بای با پراتلونکو نه کېل وړ شي. د داری ویلي د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي توکو نرخونه د تیرونیو په پرتله څه بدلون مندلای چې اصلي لامل د پاکستان سره د ترخم د دروازې تړل پاتې کېدل دي. د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسیدونکو بیا وایي په دې روژه کې د سبزیجاتو په ګډون د یو شمېر خوراکي توکو بای لوړ شوی چې دوی ورته سخت اندېښمن دي. تفصیل لا په دې سپوږ مې اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه سوداګریزه لاره تورخم له تیرو دوه اونیو راهیسې د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې که دا لار همداسې تړلې پاتې شي د خوراکي توکو په بیو کې بل وړوالی راشي. دبليو اف پی په خپل راپور کې چې د پنشن بی په ورځ یې خپور کړی ویلي چې د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي توکو نرخونه د تیرو اونیو په پرتله یو څه بدلون موندلی. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې د وریجو او بورې نرخونه لوړ شوي خو د افغانۍ د نسبي ثبات له امله د نورو خوراکي توکو بیې بیا ټیټې شوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم لاره د فبروري له 1 راهیسې د طالب ځواکونو لخوا د تاسیساتو د جوړولو په غبرګون کې د پاکستاني ځواکونو لخوا تړل شوې ده. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې د روژې په دې میاشت کې د سبزیجاتو په ګډون د یو شمېر خوراکي توکو بیې لوړې شوې چې دوی یې اندېښمن کړي دي. سرتاج او محب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
یوې خوا هغه روژه او د بلې خوا هغه توکي چې د پاکستان څخه واردېږي دا په ډېر لوړه بیه دي، نو ګڼو خلکو ته په یقیني ډول سره ډېرې سختې ستونزې او مشکلات دي. بوره به مخکې په 300 روپۍ منو وساغه، همدغه بوره تر 400 پورې رسېدلې، یادې نه هم بره ده. د دې تر څنګ سیمټ یو څه اندازه ګران شوي، ځکه سیمټ هم کوز نه راتله، هغه هم ګران شوي دي.
یو کیلو ټماټر به سل افغانۍ شوي، همدارنګه خوراکي توکي هم ګران شوي، همدارنګه سون توکي هم ګران شوي دي. د غوړو قیمت هم لوړ شوی دی، او همدارنګه د بورې او سبزیجاتو بیې هم په دې سره لوړې شوي دي.
د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګریزي خونې یو مسؤل خان جان الکوزی هم د تورخم لارې د بندېدو له امله د یو شمېر توکو د بیې لوړوالی تاییدوي.
سکتور خصوصي او خلک په قد د فشار لاندې دي او خپل چغې وایي چې دا مشکل حل کړي، نو نور تر څو پورې چې حکومتونه کې نه ني او حکومتونه په دې ارتباط باندې پاکستان او افغانستان سره خبرې ونه کړي، د ډیپلوماسۍ په ژبه باندې او یو لاره پیدا نه کړي، زه فکر نه کوم چې دا مشکل به د یوې ورځې یو د یوې ورځې لپاره به حل شي. که نن حل شي سبا بیا نه حلیږي، بل ورځ به بیا نه حلیږي. افغانان باید په بل لاره فکر وکړي چې بدیل لاره پیدا شي، بل هیڅ چاره نشته. ده
یادونه ده چې دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د شخړو او نورو ستونزو له امله تورخم دروازه د مسافرو او سوداګرو پر مخ بندیږي، بلکې پخوا هم څو ځله د ورته مواردو له امله دا لار تړل شوې چې زیان یې تر ډیره عامو خلکو ته رسیږي.
د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. د سوریې امنیتي ځواکونو او د هیواد د افغاني ولسمشر بشار الاسد د پلویان ترمنځ په نښته کې اویا کسان وژل شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د سوریې د جګړې د څاري او سازمان نن د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د نوي حکومت د امنیتي ځواکونو او د پخواني رژیم د وفادار وسلوالو ترمنځ نښتو کې اویا کسان وژل شوي. دا نختی د سوریې په ساحلي سیمو کې شوی، هغه سیمې چې د مرکزی حکومت له کنټرول څخه وتلی. د سوریې دولتي رسنیو ریپورت ورکړی چې حکومت تیر شپه لازقیه تارتوس او شاوخوا کلو ته د زیات شمیر امنیتي ځواکونو د استولو پریکړه کړې، څو د سیمې تر خپل واک لاندې راولي. په دغه سیمو کې د علویانو لګکې شون کوي چې بشر الاسد رژیم لاټړې کوي او لا هم ورته وفادار پاتې دي. له هغه وخت راهیسې چې د بشر الاسد رژیم د ډسمبر په پیل کې د حیات التحریر الشام تر مشرۍ لاندې یاغي ډلو له واک راو پرسوه، دا په دې هیواد کې تر ټولو سخت نښتې دي چې رامنځته کیږي. د نوي واکمنۍ له پیل وروسته د علویانو په لګکي ځینې فرقوي بریدونه شوي، که څه هم د سوریې نوي حکومت ویلي چې فرقوي او انتقامي بریدونو ته اجازه نه ورکوي، خو داسې بریدونه لا هم په متفرق ډول ترسره کیږي. دا جمعې په سهار ګڼ شمیر سرتیری د لازقیه خار په مرکز کې ځای پر ځای شوي او د سړکونو پر سر هیڅ ملکی وګړی نه لیدل کیږي، ځکه چې په دې ساحلي سیمو کې په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز اعلان شوی. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله چې مرکزی په برتانیا کې دی وایي چې د پنځ شنبه نه د جمعې تر سهاره پورې 15 دیرش حکومتي سرتیری او 22 د بشر الاسد وفادار وسلوال وژل شوی. د دې ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې د بنیاس او جبله خارونو لمنې لا هم د بشر الاسد د وفادارو کسانو تر کنټرول لاندې دي. هغه دا هم ویلي چې د بشر الاسد پلرنۍ خارګوټی او د شاوخوا څو علوي میشتو کلو کنټرول لا هم د مرکزي حکومت له واکه وتلی. د سیمې ځینو اوسیدونکو اسوشیتد پریس خبري اژانس ته پاستول شو پیغامونو کې ویلي چې په سیمه کې وضعیت ډیر خراب دی. د 2018 کال د مارچ میاشتې چې د سوریې کړکیچ پایل شو، تر دې دمه په دې هیواد کې له 1500 زرو ډیر کسان وژل شوي او میلیونونه نور د خپل کورونو پریښودو ته مجبور شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
میدان وردګو کې ځوانانو د نیالګیو کینولو کمپاین پیل کړی دی. یاد ځوانان وایي دا کار د هیواد د سمسورتیا د اقلیمي بدلون سره د مبارزې او ښه چاپیریال د جوړولو په موخه ترسره کوي. دوی له خلکو غوښتي چې د هیواد د سمسورتیا لپاره د نیالګي کینوي او خپل چاپیریال ته پام وکړي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت یو شمیر ځوانانو په دغه ولایت کې د هیواد د سمسورتیا او د اقلیمي بدلون سره د مبارزې په موخه د نوي کال پر اتاک سره په عمل منفي ځایونو لکه مسجد، ښوونځي او مدرسو کې د نیالګیو کښېنولو لړۍ پیل کړې ده. اسمت الله د میدان وردګو ولایت د هغه ځوانانو څخه دی چې د خپل نورو همکارانو سره یو ځای په عمل منفي ځایونو کې د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل کړی دی. نموډی چوس محل خپل یو موټر په نیالګیو بار کړی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
د ودول نه کوم په دې برخه کې ډیر غوښتنه ده چې نوې کول دی بوټیو د شون پات کې دی. نه د نولګی وینې موږ اوس بار کړی دی د جماعت دی. خو نه نور کوریګرام سدي چې د واد کلا د پوره ده دی. موږ په خپل په کاله کې د شون یو کې دی نولګی د شون جالو ونې دی د غنور زینتی ونې دی د ټول ممد په خطر غکړی دی واد کلا په خط.
د شپې تکلن عبدولی هم د هغه ځوانانو د ګروپ غړی دی کوم چې لیڅی رنګشت دی او په وړیا توګه په عمل من پیاسي مکی نیالګی کښېنوي. د ازادي راډیو ته داسې وویل:
ان شاء الله کدا تعالی رضا وه، ان شاء الله ته مصدر راتون کال کې مونږه نیالګی دی کنه ول ډیر هغه درته کې نیالګی به کنه ول خره سره مصدر مرنو دی بادام یې شو نیالګی به ان شاء الله ته به کنه په مرور دی وخت سره.
د دې ترڅنګ د میدان وردګو ولایت د چاپریال ساتنې ریاست مسولین هم د ځوانانو د هڅو ارکلی کوي او وایي چې دوی هم پلان لري چې د نیالګیو د کښېنولو کمپاین پیل کړي. عزیز الله سعدت د چاپریال ساتنې په ریاست کې د عامه پوهاوي مدیر دی.
دا موږ د پسرلي درختو په درشل کې د چاپیریال ساتنې ریاست واړوند ادارې پلان لري چې سکل په دې ولایت کې په زرګونو نیالګي کښېنوي تر څو د چاپیریال په ښکلا کې رغنده رول ولوبوي.
دا په داسې حال کې ده چې د میدان وردګو ولایت ترڅنګ په اروزګان او هلمند ولایتونو کې هم تازه د نیالګیو کښېنولو کمپاینونه پیل شوي دي. خو په ټوله کې د خلکو غوښتنه دا ده چې هر کال کمپاینونه ترسره کیږي او نیالګي کښېنول کیږي، خو د نیالګیو بیا وروسته پوره ساتنه نه کیږي. هغوی د خلکو غوښتنه کوي چې کله نیالګي کښېنوي نو تر پایه دې پالنه وکړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشت مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
سبا په نړۍ کې د خزو نړیواله ورځ ده. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې دا ورځ په شاندانو مراسمو سره لمانځل کیږي او د ښځو د حقونو په اړه پکې خبرې کیږي. په دغه غونډو کې له خپلو حقونو بې برخې شوې ښځې او نجونو ته د حقونو د ورکړو لپاره یو اندازه مرستې هم ځانګړې کیږي. د مارچ اتمه په داسې حال کې په نړۍ کې لمانځل کیږي چې له تیرو نږدې څلورو کلونو څخه په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او تحصیل دروازې بندې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې بې سرپرسته او بې وسه میرمنې بایي غربت او اقتصادي ستونزو دومره سرګردانه کړي چې نه له خپلو حقوق خبرې دي او نه هم د ښځو له نړیوالې ورځې. خزی وای په تیر شل کلن جمهوریت کې د خزو د ژوند د خوالی د اقتصادي ستونزو هواری او دوی ته د خپل حقوق ورکړې په نوم پریمانه مرستې اعلان شوی خو دوی ته نه دی رسیدلی. د ننګرهار د ویلری پرتی سیم اوسیدونکي پلوشي ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان سره ډېرې زیاتې مرستې وشولې، خو متاسفانه چې زموږ د تعجز او فقیر ښځو سره هېڅ شی نه دي شوی. نه راته چا کوم لاسرسی کړی دی. موږ هماغه شان د پشاخه کارونو کې، په درنو کارونو کې، د خامې او د بزرۍ په کارونو کې، په دغه چې موږ مبتلا یو لاس په ګریوان یو.
15 کلنې فاطمې بیا په تیرو جنګونو کې د ژوند ملګری بیللې او ورته د دریو ماشومانو سرپرستی ورتر غاړې ده. وایي
دا ماشومان می درې ماشومان می خاون می مړ دي. چار الګ خیر خرابات را کړل دا کوم نه د حکومت نه نور یو بل چې د حکومت را سره کنو نور نور مې الله شته نور دغه من نشته دي.
د جلال آباد خار وسیدونکې پرخي ازادي راډیو ته وویل تیرو جنگونو لډیرو کورنیو د ګټي وټي سړی خستې دي او اوس مهال لکړاونو ډک ژوند تیروي.
دمو په څنګه دي غریب او بیوسو میرمنه ژوند ډیر بد تیری کی کمخې په تیرو حکومت کې بیوسو خلکو تاسو حکومت له لوري معاشات ورکړي کېدل په کال کې هغه زیات او اوس ډیر زیات رقم سوي دي. کومې اطمینان ته مخ کې سي د کال 15,000 یا لدین زیات کم ورکولې اوس تر 40,000 پورې رسولې.
پر خوایی لنیز دی چلور کلونو څخه هغه پزرګونو خزی چې په خوایی په دفترونو کې دند تر سره کولی او په ماشونې خپل ارتیاوی پوره کولی بیروزگار شوی او دی کاری په ورزنی ژوند بد سیور غړولې دی. هغه راته ویل د بیروزګاری او غربت زیاتوالی تر څنګ طالبانو د دوهم امر یا امرسانی په نوم له میلیونونو نجونو څخه د تعلیم او تحصیل حق اخیسته او ژوند دی ورته تریخ کړی دی. پر خاله وسانی او چارواکو غواړي چې د نجونو پر مخ لشپګم د لوړو ټولګیو دروازې پرانیزي. په وینا یې که دا بندیزونه همداسې دوام وکړي نو افغانستان به په راتلونکي کې په روغتیایي او نورو برخو کې د ګڼو ننګونو سره مخ شي.
دا بندیز د افغانستان راتلونکي لپاره ډېرې جدي ستونزې راولاړولی شي، ځکه چې تعلیم د هر فرد اساسي حق دی. اسلام خو زده کړې بشپړ اجازه ورکړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي علم په هر مسلمان فرض دی، که نارینه وي او که ښځینه وي.
که څه هم چې د راپور تر خپرېدو پورې په ننګرهار کې طالب چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو پخوایي ویلي چې دوی ټولو کونډو یتیمانو معلولینو او بې سرپرستو کورنیو سره یو اندازه مرستې کوي. څو ورځې وړاندې د سرپرست حکومت مشر ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د نجونو پر زده کړو د لګیدلو بندیزونو په پورته کولو کار روان دی. په ختیځو ولایتونو کې میرمنې او نجونې وایي هر کال په نړۍ کې د مارچ 8مې په ګډون د نجونو او ښځو د حقوقو په نوم ګڼې ورځې نمانځل کیږي او په دې ورځو کې له خپلو حقوقو بې برخو ښځو سره بیلابیل ژمنې کیږي او د دوی د ژوند خوالی لپاره د مرستو اعلانونه هم کیږي، خو تر اوسه یې داسې کوم کار نه دی کړی چې ورسره پر دوی لګیدلې بندیزونه پورته شي او اقتصادي ستونزې هوارې شي.
دروژې رنگونه
رمضان د خیر او برکت میاشت ده، د ثوابونو ګټلو میاشت ده، خو دا د انسان ظرفیت پورې اړه لري چې دی څومره ظرف لري، د دې میاشت نه څومره ګټه پورته کوی شي. رمضان کې صدقې ورکول، مسکینانو سره مرسته، کونډو سره مرسته، بېوزله سره مرسته، معیوبو خلکو سره مرسته، دا نو ستا د رمضان تاثیرات نور هم ډېروي.
انوی بیا کیسه کوي چې خاص به روژه ولم په پیشلمی باندې به بیا چرا پاسیدون د موبایلونو داس نه ولو ډولچی و د پیشلمی ډول به وهل خلک به را پاسول بیا به دیګدان باندې ورته دیګدان غرای دا وای سغه باندې به بیا شیدی به مو یې شولې شیرچان به مو په خول چاس به شیدی نه لرل ساده چانو دلته خلک ورته پتیری وای اکثره وخت خلک ورته غوچم هم وای اما غاربلې ډوډۍ ما غبم په خکړې ولې.
روژه و ډیره مبارکه میاشت ده، موږ باید هڅه وکړو چې د غریبانو لاس ونیسو،
او د غریب کورنۍ سره مرسته وکړو. دا میاشت الله تعالی د همدې په خاطر پیدا کړی ده چې موږ د غریبانو د زړه نه راشو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.